محصلینو ټولو وخت کېږي. نو ښه خدا وا چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لټه کې یو چې د دې جواب باید معرف وایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت وایي، ځکه چې ولس خلک او خپل عملا شاګردان چې هغه غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی.
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی آریان، تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وایي په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
د دوی د دې دلایلو په رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلط تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. عمده عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لخوا البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاسه جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلط تعلیم بیلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معرف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زدکړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو، نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېر اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زدکړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معرف په برخه کې ښوونځي.
ویسا صاحب، تاسو مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده، هغه یو لویه مسله ده. زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، خو ښوونځي ته تلې. اما اوس چې دغه مخکې چې وویشت لکه په ټول افغانستان کې موږ خویندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس دغه ستونزه باید حل. که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای، باید مراجع وکړي. سیده چې ستونزه رامنځته کیږي خو ستونزه چې ده هغه حل لري. حل دا دی چې دوی نش چلولی که دوی وایي اقتصادي ستونزه ده. په اقتصادي ستونزه کې نو دغه یوه حل لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندیزم سوی دی چې نړیوال ډونران یو این او یو شمېر نور لوی موسسات کولی شي چې زموږ دغه همدغه ستونزه حل کړي. او د پوهنتونونو ستونزه چې ولی چې تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دی وړاندې کوي قناعت بخښه نه دي. یعنی هیڅ چا ته قناعت بخښه نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره یې باید هلته خلاص کړي چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
که بیا لوی آغلی حلیمه عزیزی را سره په خبرونه کې دا محصله ده. له تاسې پوښتو چې دغه وضعیت په تاسې څومره تاثیر کړی چې ښوونځي تړلې دي، پوهنتونونه تړلې دي، هغه نجونې چې تاسې پیژنئ خبرې ورسره کوئ، یعنی څه تاثیر یې پرې کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. د یو محصلې په توګه چې هغې ته د پوهنتون دروازې تړلې شوي دي، دا اصلا ما ته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده، ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه به په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم. اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوی، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله دا پرښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوانه امن او یو په یو نامنه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخې اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه د نجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیرته دا هدف نه یو، دا مخددوی نه وي، نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه وتړي. هغه په خاصه توګه د نجونو په مخ، اگر چند تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معارف یو غیر سیاسي نهاد وي، او تر ډېره بریده دا معارف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي، که هغه د معارف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق، د نجونو تعلیم، دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معارف سره دوی سیاسي چلند کوو، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخه زمینی برابرې کړي. هغه وخت دوی باجګیری کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپل خوښه معلمین مقررول، او تر ډیره بریده دا هڅه کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو
تاسو منافول لپاره او د امتیازګیری لپاره. وېسا صاحب، تاسو هم دا منئ چې غنې د خوانځي یا په هنتون نه دنجونو په مخ په دې خاطر تړل شوې دي چې سبا ک دنیا څه غواړي، چې مثال تاسو خوانځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې موږ خوانځي خلاصو یا په هنتون نه خلاصو، نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسو هم د اغلی اریان په پاور یاست چې غنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان جونې او اوس خوانځي او په هنتون ته نشي تللی.
هیواد صاحب، له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا و چې معرف هیڅ وخت په سیاسي دي هغه اساسي حکومت چې دی ویټولنې د وګړو دی دا وو ته خبره سیاسي ابزار په ډول باید استفاده ونسی. کچیر کې چې مثلا د یو شمیر د لوټ په لور د ماره پر سر باندې جنجالونه چې ماره باید یو چاته وي ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالفو. او کچیر و سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، بیا هم موږ د دې مخالف یو. هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دي په سیاسي ډلو ټپلو پرتړي، یا دي د سیاسي موخو لپاره وکارول.
اغلی عزیزی، البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کوم مسایلو پوهیږي، کېدای شي کدا یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی، نو هغه زده کوونکی نوی لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډیر شان هیر شوی وي. تاسو چې د دومره موده مثال درسونه نه دی لوستي پوهنتون ته نه اصللی، اول د کورونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې په هنتون او خوانځي تړلې دي، څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسه باندې؟
طبعاً دا خو واضح خبره ده چې د وخت لپاره تل درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفېږي، او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولای شو اوس یې نشي کولای. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلي د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځي او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل مراد شي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعاً دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولای، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن